پیشوی دا هم د دې سات لاند خبرونه. د خبرو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن دوشنبه په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پانه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 3 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرسته ترلاسه کړې او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو لکه د استرالیا، چین، کویت، فنلند او برېټانیا په څیر هیوادونو د خلاص لاس په مرستو ممکن شوی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشری مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډیری ستاینې وړ بللې دي. دا په داسې حال کې چې تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان شې نه دي او په ځلونه د طالبانو په حکومت انتقادونه کړي دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې لدی ورسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوی او خامې مالګې واردات په مطلق ډول بندي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه اکسپانه کې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې د پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګې تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوی ده. په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایی او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملکیا په دې کلا بند شوي سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ په نړیوال جام کې مسابقه روانه ده. تر دې دمه سریلانکا په 6 اوورونو کې 222 منډې کړې دي او ولوپاړي سوځېدلې دي. تاسو زموږ شخله اسادی رادیو او ری لکه څنګه چې می مخکې هم ویلیو د کرکټ د مسابقې حال شیبه په شیبه درکو بیا به هم درکو. تر دې دمه مسابقه روانه ده. سریلانکا بیټینګ کوي، 6 اوورونه کړی دي او 222 منډې کړی دي ولو پاره سوسیدلې دي. د خبرونه په دوام کې به احمد تکل در سره وي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه. د نن په 25 دقیقې پروګرام کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. سه شنبه د نوومبر لومړۍ نیټه هغه مهلت دی چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته لدې هواد د وټلو لپاره ټاکلای دی. په داسې حال کې چې د منی بادونه لګیدلې دي او ژمی په لاند وخت کې را رسیږي، افغانستان ته د شاوخوا 10 لک کډوالو راستنېدل د اټکلونو لمخې خای یو بشري ناورین رامنځته کړي. ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمیر دولتونو هم دا خبرداري ورکړی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې خپل هیواد ته د دې شمیر افغانانو د ستنولو پریکړه بیرته واخلي. په لومړي سر کې داسې انګیرل کېدله چې په تیرو څه باندې 4 لسیزو کې د پاکستان پخوانیو حکومتونو هم بیا بیا داسې ګواښونه کړي، خو وروسته به یو څه انعطاف وښوده. مګر دا ځل تر دې دمه د هیڅ راز انعطاف نښې نه ښکاري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمیر افغانان پاکستان ته په دې تمه ولاړل چې له هغه ځایه به نورو هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 6 لک کسانو ته رسیږي. پر دې سربیره په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې لکونه افغانان په څو پړاوونو کې پاکستان ته تللي او هلته یې د ځان لپاره ژوند او روزګار برابر کړی دی. همدارز یو شمیر افغانانو په پاکستان کې د میلیونونو روپیو کاروبار جوړ کړی او پاکستان غواخ کړی چې کدا کډوال په ټاکلې نیټه ونوځي نو جایدادونه او شتمنې به ضبط شي. پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، خو د نورو ځینو نړیوالو مسؤلیتونو او مکلفیتونو په اساس آیا کولای شي چې د خلکو شخصي دارایي ضبط کړي؟ نورې پوښتنې دا دي چې آیا پاکستان په وروستۍ شیبه کې خپل پریکړه بدلوي کنه؟ آیا پریختیا به د افغانانو شخصي شتمنې ضبط کړي او کنه؟ او آیا افغانستان د دومره لوی شمیر کډوالو د جذب قابلیت لري کنه؟ په دې خبرونه کې په دې اړه له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونه میلمنه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ حافظي او د افغانستان د ولس ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه د شورا غړی او د سیاسي چارو شنونکي مولانا ابو بکر سپای د ټکنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ملمنو ته خرغلاست وایم. لمړی حافظ صاحب له تاسو سره بحث پیلو. په افغانستان کې او د افغانستان لپاره د دومره لوی شمیر کډوالو راستنیدل کوم اقتصادي ستونزې لوی اقتصادي ستونزې رامنځته کولای شي؟
سلامونه اونیکی هلی تاسو ته ګرام مولانا صاحب همدارنګه محترم او اوریدونکو ته دا خو نو ویند ځکه چې پرته له دا پیخي هم د افغانستان اقتصادي وضعیت خانه دی. زمونږ تولید نه خالص تقریبا 10% راتچوي دي او مونږ په یو بوراني حالت کې قرار لرو. د بینلی سیستم د سرفت څخه به برخه یو او د دنیا په مرستو باندې ډیر کارونه تر سره کیږي او کچیر د مرستې باندې شي افغانستان په خو نشي درې دی. دا چې دا کډوال هم راستنیږي بیرته فاصله سلوی 15 کاله د ځې کورنۍ شته چالتہ د سلور 15 کال د داوود خان د وخت څخه حالت ورغلی دی عمل ته مشته دي او ځینی نور خلک چې آلتا لوی پنګوال دي هغه خو لا هندي برتانوي هند چې د پاکستان هم ځای او برخه آلتا پنګونه کړی دي ته یعنی په سرمونو کې نور مسایل چې په کراچۍ کې هغه خو په خپل ځای پات کیږي ځکه چې هغه شناخت کارت هم لري هغه اقامت د تل لپاره اقامت پاکستان کې لري دیر مالی ورکه یو سر کار نه لري. هم دا واړه بزنس مینان یا دا اسمی سمال ان میډیم سایز انټرپرایز چې په داتیرو کې البته جوړه ده نه رنیوري دی او شناخت کارتونه یې اخیستي او خو دوی څو اوس دی وایي چې دا شناخت کارت غیر قانوني دی او مقصد د دوستانه چلند نه کیږي او خورانو سره او متشبسینو سره او دا واړه بزنسونه په لاسو زر دي دا څنګه دي چې سړی د 250 سړي ډیر خلک هر افغان چالتہ په وځي کې مشدي عمل کزان لپاره خپل د کورنۍ چلول لپاره کاروبار پیل کړی دي مخصوصا د دبرو په پروسس کې او نو د اوسپنیز کارونو په کولو کې لکه فلز هټۍ له یو داشان لري.
بله
او په خدماتو کې هم سره مشدي رستورانونه لري. دا متوسط او کوچنی بزنسونه ډېر په پاکستان کې او کچې دوی برته او افغانستان ته راستانه شي دا کار نشي کولای راځي ځکه چې پاکستان په اساس د 2.5 میلیون نفوس لري او یو لوی مارکیټ دی. دوی چې دا دي کړی او خپل رستوران دغه سي یو په نفوس هیواد لپاره اوس په افغانستان کې خلګو خرید قدرت هم ډیر لږ شوی دی او پرته له دې مالته خو د خاص خرڅلون هم شته او نور کاروبار هم شته. نو چې دوی ستانه استانه کیږي دوی لپاره بیا کار نه وي او دولت هم دا امکانات نه لري چې دوی لپاره د معیشت زمينه برابر کړي. دا بانکي سیستم هم شته نه لري چې دوی ته پور ورکړي.
بله
چې دوی هلته بل کاروبار پیل کړي نو ډیر ستونزمن ده او خدای دوی باندې ورحمي.
مننه حافظ صاحب. مولانا صاحب ستاسو له نظره په دومره لوی شمیر د افغانانو راستنیدل د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره کومې ستونزې رامنځته کولای شي؟ ښاغلی حافظ اقتصادي اړخونه بیان کړل، تاسو یې پر نورو اړخونو لطفا رڼا واچوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکلسی تاسو حافظ صاحب او استاذ لری استاذ درنا اوریدم کی ټول تخپل نه کی هلی او خی چاره غواړم نه کی لوران د کومه زبا په نن شکل دا اوما کته نه چې حافظ صاحب ورته اشاره وکړه په دې برخه کې یو خو مسله دا ده چې پاکستان د اول سره تر دغه اوسه پورې په افغانانو باندې خپل تجارت او خپل بزنس کړی دی او کله هم او چې دوی ته ستونزه را مخته شوې ده نو تر هر څه د مخه د افغانانو مسله وړاندې کوي. ډېر ځلي دا اعلانات وشو او اخطارونه او وختونه ورته تعین شو ولې بیا یې د څه پیسو په اخیستلو سره خبره لږ غلې کړه. نو یو خدا مسله دا، دویمه مسله دا د افغانستان کې په خپل له یو اخنه د غربي هیوادونو او د اروپایي هیوادونو ښه اړیکې نه لرل، سفارتونه او نور مرستې بندېدل، بلې خوانه په وطن کې هم داسې یو ناورین دی. اگر چې افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي ولې تشه لاسه وي تمې دښمنې، نو څه ورسره نشته په لاس کې. او له بلې خوانه چې دومره په ګڼ شمېر افغانان بیا دوباره خپل وطن ته راوګرځي، دا به ډېر یو ګټ او ستر ناورین رامنځته کړي، ځکه یو خوانه ژمی را روان دی، سړه هوا ده او د افغانستان هغه حالات دي چې تاسو یې اورئ او ګورئ، او له بلې خوانه داسې یو غټ تعداد کې خلک کبیر په افغانستان ته راځي، نو تبن د دسې پروګرام د دوی لپاره صحیح نه وي جوړ شوی، او د دوی لپاره په افغانستان کې د ننه سیستم نه وي برابر شوی، د دوی راتلل به ډېرې پکې ستونزې، ډېر غټ مشکلات رامنځته کړي. نو په دې اساس باندې پاکستان اگر چې هغه همیشه او تل تر تله د افغانستان په نامه باندې خپلې ګټې او خپلې مسئلې مختلفي، خو دا له افغانانو سره جفا ده، او دا به د افغانانو لپاره یو ستر ناورین او ستونزه رامنځته کړي، هم په داخل د افغانستان کې ځکه دوی کور نه لري، ځای نه لري، د کاروبار او د ژوند مسله نشته ده، او اقتصادي مسله لکه څنګه چې هغې ته اشاره وشوه د هغې لپاره هم دلته اوس شتون نشته دی چې امکانات وي او دوی هغه مخته ویسي. نو دا به یو غټه ستونزه بله شي، د هم به د حکومت لپاره ستونزه وي، او هم به د هغه کم خلکو چې بېرته راګرځول کېږي خپل وطن ته.
ډېره مننه مولانا صاحب. حافظي صاحب، په خواله دي هم په نور نړۍ کې له مختلفو هیوادونو نه خلک کډوال شوي دي، او بیا لغو هیوادونو نه حکومتونو دولتونو پریکړه کړې چې کډوال وباسي. په خواتر دي د نورو هیوادونو تجربه څه وایي پامدومره لاند وخت کې، پامدومره لاند مهلت کې کډوالو ته د وټلو وایي ک څه لوی پروګرامونه ورته جوړوي، او یو لوی د یو لوی پلان په اساس چې ملګری ملتونه هم یا نور نړیواله مؤسسه پکې دخیل وي، د هغه په اساس باندې د کډوالو د وټلو پلانونه جوړیږي.
او بینالمللي قوانین دلته شتون لري، مخصوصا پس د دوم نړیوال جګړه کې د یو کنونسیونونه لاسیک شوی دي، او اوس هم د ملل متحد او نور هیوادونه په پاکستان باندې نیوکې کوي چې دا بشري قوانین سره برابر کار نه دي، او د کډوالو د قوانینو او انساني چلند سره مخالف مسله ده. دلته کچې یو څوک سرویخ کاله او سرویخ کاله یو کورنۍ په هیواد کې پاتې شي، هغوی په امریکې کې او په کاناډا کې په 15 کالونو کې دوی استیزان کېږي کچې کوم جرم او جرایم نه وي کړی او کار وکړي، او هلته به سیادت ته رسېدلی وي. او په اروپا کې هم مثلا په آلمان کې مخکنی قانون سره سم چې اقامت ولري او اته کاله تیر شي او یو معین کار ولري، کولی شي سیتیزن شي، او د هغه د جرمني د هیواد یا د فرانسې یا د انګلیس تابعیت ترلاسه کړي. اوس صدر اعظم د انګلستان په خپله یو هندوستاني کډوال دی، یو کورنۍ څخه شاروال دی، صادق خان د لندن یو پاکستانی کډوال دی، د یو کورنۍ څخه راوتلی دی. دغه یو چلند په دنیا کې نشته، ساری نه لري چې یو اشاره 1 میلیون انسانان اړ وباسي چې د یو هیواد څخه وباسي، او دا خو ډېر مشکل دی. دا
دنیا چې وایي مطلب مو ملګری ملتونه دي، نړیواله ټولنه دوی څه کولای شي په دې پروسه کې، کوم رول لوبولای شي مخصوصا ملګری ملتونه؟
ملګری ملتونه خو د نړیوال کنوانسیونو او قوانینو د تطبیق مسؤلیت په غاړه لري. دا شورای امنیت ملل متحد کې چیرې او پریکړه وکړه، خو الزامي ده. کله چې په افغانستان کې د توریزم ضد په نوم دوی پریکړه وکړه، امریکایان پرته له دې چې د افغانستان د حکومت څخه اجازه واخلي خپل قواوې دلته داخل کړه، او درې څلوېښت هیوادونو قواوې تقریبا شل کاله په افغانستان کې شتون درلود. دا خو د هماغه شورای امنیت ملل متحد د پرېکړې پر بنسټ و، بل کوم مجوز خو شتون نه درلودل. نو په دې خاطر ملل متحد که وغواړي او جدا اقدام وکړي او د شورای امنیت د ملل متحد پریکړه وکړي، دوی کولی شي چې دغه ناورین څخه مخنیوی وکړي.
ډېره زیاته مننه. ښاغلی مولانا، په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پاکستان د افغانانو لپاره تقریبا د یو زیات شمیر د لکونه خلکو لپاره دوهم کور و. دا دروازه نور د افغانانو پر مخ بنده شوې ده له دې اقدام سره؟
تر کومه ځایه چې زه فکر کوم افغانانو په دغه نیمه پیړۍ کې تقریبا 50 کاله کم زیات یقینا پاکستان او بیا خصوص دا د افغانانو لپاره دویم کور او ډېر ښه ژوند یې پکې کړی، او افغانان داسې نه دي چې له چا نه یې خیرات غوښتی وي، بلکې په خپل مټ ولاړ خلک، او هر یو غټ او وړوکی ستر او وړوکی بزنس لري، کاروبار لري، او خپل ژوند دی مخته وړی. پاکستان ته ټکس ورکړی، پاکستان کې د خپلې پیسې ټولې هلته کارولی دي، او په دې اساس باندې پاکستان د دغې مهاجرینو له اړخه هم د دوی له اړخه ډیره ګټه ترلاسه کړې، او هم یې په سیاسي او بین المللي لحاظ سره د ملل متحد او له نورو هیوادونو نه ډیرې ګټې اخیستې دي. زه یو نظر دا لرم چې که افغانان افغانستان ته راشي دا د افغانستان په خیر ده، خو مسئله دا ده لکه څنګه چې حافظي صاحب ورته مخکې اشاره هم وکړله، هغه دا ده چې د یو پلان او د یو صحیح اصولي تقسیم اوقات او برنامې له مخې نه که افغانستان ته راشي نو ان شاء الله ستونزه به پکې نه وي.
مولانا صاحب وبخې، د طالبانو حکومت، مولانا صاحب، د طالبانو حکومت د کډوالو د ستنولو د همدغه د تنظیم لپاره یو کمیسیون جوړ کړی، فکر کوي چې د طالبانو حکومت دغه امکانات لري چې د دې کډوالو د ځای په ځای کولو په چاره کې یو ښه رول ولوبوي، یعنی هغه څه چې لازم ده د خلک ځای په ځای کړي په هیواد کې دننه؟
د سیده چې افغانستان اسلامي امارت طالبانو نظام کچیر تا دوی سره پراخه مرسته کېدله، او دوی اقتصادي لحاظ سره او همداراز په نورو سیاسي او په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دوی سره ورګډ وې، نو طبعا کولای شو چې د دغه پروسې لپاره یو ښه تقسیم اوقات او نظم جوړ کړي. ولې په تاسف سره به دا وایم په ډېرې خواشینۍ سره چې افغانستان په خپله افغانستان اسلامي امارت هم په مشکلاتو کې دی، خلک چلته اوسیږي هغوی په مشکلاتو کې دي، هر سړی دا هڅه کوي چې له وطن نه ووځي، نو که دوی راځي فکر مې نه دی داسې، زه دا ګمان نه کوم چې د دې خلکو لپاره به یو ښه او صحیح شکل باندې پروګرام او برنامه جوړ شي او دوی به د هغې تر لاندې دلته را وګرځي. فکر نه کوم په دې باندې به افغانستان اسلامي امارت ونشي توانېدله چې دا کار ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. حافظي صاحب، طالبان دغه ظرفیتونه او امکانات لري د دې مرستې یا د دغه لوی پروژې د هغه لپاره چې په سم ډول تر پایه سرته ورسوي؟
افغانستان په ټوله یو وروسته پاتې هیواد پاتې شوی دی، او مخکې هم ډېر امکانات نه درلودل د بهرنۍ مرستې تر مټ ولاړو حکومتونه. اوس هغه مرستې هم تر ډېره بریده پورې قطع شوي دي او لږ شوي دي افغانستان سره، او داخلي منابع د افغانستان د اوسنی موجود نفوس لپاره کفایت نه کوي چې هغه وچلوي. خلک په فقر کې ډوب دي، خپل ماشومان خرڅوي، خپل آزادي بدن ګیلموي. په داسې حالاتو کې چې نور بیا خلک راشي دلته د دغه خواس هم راځي، د ترکیې څخه هم دپورت کېږي، د ایران څخه هم شړل کېږي، نو دونه خلکو لپاره دا موجوده حکومت چې پخپله د تحریم په حالت قرار لري او د بینالمللي اقتصادي سیستم څخه بهر پات شوی دی او تر اوسه پورې چې دا دوه کاله او دوه میاشتې درې میاشتې ځینې تیر شو هیڅ یوالي پر اسفر نه پیژندلی شوی او پیژندلی او دا ستونزمنه خبره ده او دوی په بینالمللي ډګر کې نشي کولی د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي په رسمي توګه ډېر زموږ سفارتخانې بندې دي په مشکل کې زموږ سفارتخانه بنده ده په ملل متحد کې دوی استازي نه لري نو دوی محدود دي په داخلي منابع او داخلي منابع د دغه قانون ترسره کولو لپاره کفایت نه کوي او همدارنګه دوی د معین کدرونه لري د هغه لپاره چې دا پلانونه طرحه او تطبیق کړي ځکه چې د اقتصادي سمبالتیا یا مثلا د کډوال ځای پر ځای کول د کورونا غوړی دی جامع ضرورت لري د دې ته ضرورت لري
یو لوی ملي پروګرام غوړی یعنی د یو لوی ملي پروګرام د کچې خبره ده
ډېر مهم مسایل دي دا سوالخیز خبرې دي ما دغه لپاره خو اوسنۍ زګومان نه کوم چې دا ظرفیت شتون لري په اوسنۍ سرپرست حکومت کې
مننه مخکې تاسو حافظه صاحب یادونه وکړه چې افغانان د میلیونونو کاروبارونه لري په پاکستان کې د افغانستان د سوداګرۍ خونو پرونه اونۍ کې ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې شاوخوا 300 لوی او وړې فابریکې شته چې د افغانانو دي یو عمومي اټکل شته چې د افغانانو پنګ او شتمنې په پاکستان کې څومره دي
دا د څه چې د دوستانو د نظر په احترام سره زما معلومات دا دي چې ډیر زیات دي تر 300 څخه دا واړه او متوسط تشبثات لکه کوچنی کارخانه مثلا د ډبرو پروسس مثلا د اوسپنی شیانو جوړول په د ترکانه یو کې په نورو مسایلو کې په زرهاو تشبثات د افغانانو شتون لري هلته او داسې دقیقې شایع نشته چې زیو پنګه سونه دي اما د لوی کارخانه چې هغه البته دوی تصمیم نه لري چې هغه یو واسه ده چې هغه ډیر مالی ورکې ډیر هغه کوي هغه لپاره سنتیاوی برابر کړی دي پس د مومن کارخانه دی البته زمون چې دا وړي تولیدي او شکر تولیدي البته ځین اوران یو تعداد بیا د سرمنی کاروبار کوي په کراچۍ کې مثلا نسل خان رحمت او یو تعداد کندهاریان دی البته هغه خو د پخاس خدای هغه حتی د برتانوي هندستان د وخت څخه د رحمت کورنۍ البته دی او نور یو تعداد کندهاري شتمن سوداګران اجد محمد خان کندهاري مثلا اجد بابک صاحب داخلك البته د پخاس خدای نو دا نوې خلک چې د شوروي د اتحاد یړغل څخه ورسته تل ورغل دي دا خلک ډېر پریشان دي ډېر لا هم دي دوی ان په خپل مټو باندې اوس جوړ کړی دي او ولدا چې د پاکستان لپاره یو نوې اندازه کې چې د کوڅې دکان چې بنديږي خو هغه خلک بیا تاسو چې بل دکان جوړیږي خو اثر خبر نه ده خلک خپل هغه هټۍ له لاسه ورکي او هغه راکړه ورته چې بل سره لري غلبې نږي بل دا چې دا مشتفغانان چلته دي د خارج څخه ورته پیسې راځي د دې داسې په میاشت کې تقریبا 1.5 میلیون ډالر دا مهاجر ته پیسې رسیدلې دي بهر څخه کورنۍ وسره مرستې کولې نو کاغوی وباسي دا کرنسي هم به پاکستان ته راځي او پاکستان دا ویجال اقتصاد لا پسې خرابېږي دا بیا بل دا خپل افغانان په ډیر ارزانه بای هلته کار کول هغه لپاره د کارخانو کې کار کول ماهر خلک ول انجینران دي ډاکټران دي نور خلک دي هلته شپخانی لري کلینیکونه لري او د ماساژ مراکز لري هوټلونه لري رستورانونه لري دا کاروبار د اقتصاد د پاکستان د اقتصادي او برخه ده دا هم د کار خلويږي او دا د پاکستان اقتصاد لپاره ډیر څه مرسي
درته مننه مولانا صاحب خغلی حافظي د هغو کډوالو یادونه وکړه چې ډیر په خوایان د حتی د شوروي په خواني شوروي ته تر یړغل نه مخکې پاکستان ته کډه شوې دي د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو دیو اټکل کړای چې شاوخوا د پاکستان حکومت البته ویلي دي چې ولسلکه افغانان دي چې غیر قانوني ډول باندې په پاکستان کې اوسېږي لدغه کډوالو سره ستاسو تصور څه دی ستاسو فکر څه دی چې د شوروي تر یرغل مخکې افغانستان وتلی او یا حتی د شوروي د یرغل پر مهال یا یو کال دوه کال مخکې افغانستان وتلی دي. دا به هم په دې ډله کې وېستل شي او کې یوازې هغه کسان دي چې په دا ورستیو لسو پنځه لسو کلونو یا ورستیو دوه کلونو کې پاکستان ته تللی.
مسله دا چې پاکستان اقتصاد نن صفر سره ضرب دی، سخت قرضدار دی او هغه افغانان، هغه ګڼ شمېر افغانان چې هغوی په ستره او لوړه کچه باندې تجارتي کارونه لري او که وړې فابریکې لري او تجارت کوي، دغه خلکو ته څومره چې زه معلومات لرم، زه خلک پیژنم، تقریبا 95% کې، یعنی د سلو نه 95% دا خلک اسناد لري، پاکستانی اسناد لري، شناختی کارتونه لري او پاسپورتونه لري، اول تجوان کوي.
په غوب سیم راخسته دا او بخې مولانا سی په غوب سیم راخسته دا اوس د پرون راپور و چې د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر اعلان وکړ چې شاوخوا اویا کاتیازره امدغه ډول شناختی کارتونه چې تاسو یادونه کوي دا هغه کړی دی، یعنی باطل کړی دی.
زه دا منم باطل کړي دي، ډیرو خلکو شناختی کارتونه باطل کړي، ولې هغه پانګونه چې په پاکستان کې دي پانګوالو کړي ده، بزنسمنانو یا د تاجرانو کړي ده، او دا اوس هم ډیر ښه اساس رولو بي، دوی دغه سلسله نقطه کوي. بل لکه څنګه چې اشاره وشوه په افغانانو ته ډیر زیاتې پیسې را روانې دي، اصل څومره چې زه فکر کومه ممکنه ده دا خبره به دا زما به دا ان به سم نه وي، خو هر وخت دغه اوازونه او تر دې ډیر په سختو الفاظو سره کړي دي، حتی په لارو کوچو او په سرکونو کې خځو ته لاسونه ورچولي، خځې موټر ته راخلي دي. خو هغې نه وروسته چې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو ورسره پیسې او د پیسو ژمنه کړې ده، یو این ایچ سی آر او همداراز نور بین الملل افراد او اشخاصو له دوی سره چې کله د پیسو ژمنه وشوه پیسې ورکړلې، بیا غلي شوي دي. دوی په دغه حالاتو کې دي چې لسو روپو ته هم نن خان گیری، نو ښکاري داسې چې دوی بیا هم یو پلان لري د پیسو د راټولولو لپاره، او نور به داسې څه خاص هغه ونه کړي او تنګول کوي. طبعا دا خو دي دا روانه ده. مثلا
مننه د خپرونې تر پایه، ډیر کم وخت لرو. حافظی صاحب کلاند په یو دقیقه کې راتویلې شي چې د سوداګرۍ خونو د افغانستان ویلې چې له طالبانو سره خبري کړې دي، د افغان سوداګرو د شتمنۍ د انتقال په باب دا به څه ډول میکانیزم وي؟
دا خو زمونږ دوستان خپل هلیزلي کوي، او زمونږ د اخلاقي دنده ده چې د شبسینو څخه دفاع وکړو، ځکه چې دا د سوداګرۍ خونه د ټول متشبسو ګډ کور ده. اما دا سیاسی مسائل دی، او دا دغه فشارونو منشا هم سیاسی ده او امنیتی ده. دا حکومتونه خپل ترمنځ باید دا پریکړه وکړي، او طالبان خو مخکې هم دا وخت د پاکستان څخه وکړل، خو هغوی نه دي منلي.
بله،
او دا بالکل یو غیر قانوني او غیر اخلاقي کار دی چې دا غریب خلک د ژمي په دشر کې وباسي، او د یو شتمنۍ او د رايو د شهر غکېدل هم زمونږ د واقعت څخه بهر خبر ده.
ډیره زیاته مننه.
چې د شناخت کارت غلط ثابت شي، نو دوی بیا جرمانه باید ورکړي. داسې جنجالونه پیښ شوي دي.
مولانا صاحب لاند کلوت فن راته وایست چې یو شمیر دا کډوال د طالبانو له ویرې له افغانستان وتلي، ځینې د خپلو ماشومانو د تعلیم لپاره وتلي. په نیمه دقه کې راته وایست چې دا ستونزه به څنګه حل کیږي؟
محترم، اصل مسئله دا ده چې ستونزه تر هغې پورې چې سیستم صحیح نه جوړ شوی په افغانستان کې، او تعلیمي، تربیتي، اقتصادي او همداراز ورځنیو چارو لپاره صحیح پروګرام او ښه کوالیفای او پوه خلک نه وي کېنول شوي، او کار ونی کی زه فکر نکوم چې دا ستونزه به حل شي
مننه
او هغه خلک چې تللی دي هغه هم فکر نکوم چې حالت هم خوشبند نه لري او چې
دا
ستونزه به
ډیره زیاته مننه ده ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه غړی